په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند مو د ازادي رادیو د مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. دوستانو، په دې نیم ساعته خبري مجله کې له هلمند، کندهار او پکتیا څخه د وروستیو امنیتي پیښو په اړه رپورټونه لرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر څرنګوالي هم رپورټونه لرو. خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د پکتیا چارواکی وی د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلې ده. افغان مقامات وی د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د طالبانو یو بریت 15 افغان سرتیري وشل. او چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل سرتیري وباسي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکی وایي د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلی ده. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویل، په ټولو هغو سیمو کې چې جګړه پکې روانه وه، د افغان دولت وسلوال ځواکونه د افغان دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي.
یو سلو اتت څلوېښت تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه زیات پاکستانی ملیشي وي وژل شوي دي، چې په دې کې یو شمېر لوړ پوړي قوماندانان هم د دوی شامل وو، او یو سلو یو ویشت تنه نور یې ټپیان شوي دي. دیارلس تنه افغان سرتیري هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او اوولس نور ټپیان.
د پکتیا جانخیلو ولسوالۍ د څه د پاسه لس ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړو شاهد وه. د مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو ادعا بیا د طالبانو لخوا رد شوې ده. افغان مقامات وایي د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو بریت 15 افغان سرتیري وژل. دا حمله چې د مقاماتو په خبره درې وسلوالو وکړه، د ګرشک ولسوالۍ د پیسو د تبادلې په یو بازار کې شوې ده. د طالبانو یو ویان په هلمند کې د نننې حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرشک د هلمند له هغو نارامو ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده وه. د کابل په قرباغ کې تیره شپه په یوې ځانوژونکې حمله کې یو بهرنی سرتیری وژل شوی او د یو افغان ژباړونکي په ګډون شپږ نور ټپیان دي. سیمه ییزو مقاماتو ویلي چې حمله کوونکي ځانوژونکي د ښځو چادري پر سر وه. په دې پیښه کې وژل شوی بهرنی سرتیری د ګرجستان تبه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستان د نوې کابینې نن د دې هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ چې د پخواني صدراعظم نواز شریف نږدې متحد دی، د نوې کابینې غړي یا د شریف د دورې وزیران او یا هم د هغه ملاتړ دي. نواز شریف د تیرې جولای میاشت په 28 نیټه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مالی فساد په قضیه کې له واکه لرې شو. د شریف د مسلم لیگ نون ګوند غړی خواجه آصف په دې نوي حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودھری نثار علی خان د نواز شریف د حکومت یوازینی غړی دی چې په نوي کابینه کې ځای نه لري. چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل سرتیري بهر کړي. دوکلام د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هغه سیمه ده چیرته چې چین، هند او بوټان ګډه پوله لري. هند وروسته تر هغې دوکلام سیمې ته سرتیري واستول چې بوټان شکایت وکړ چې چین د دې هیواد پر خاوره سرک جوړوي. چین ادعا کوي چې دوکلام د تبت سیمې چې بیجنګ یې د ملکیت دعوه کوي برخه ده. د چین لخوا ویل شوی دی چې د هند پر وړاندې د صبر کاسه ډکه شوې ده، او کچیرې هند خپل سرتیري ونه باسي نو په سیمه کې به نوی کړکیچ هم رامنځته شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونه نن د روسیې د بوریاتیا جمهوریت د یو اوسیدونکي د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویډیو کال له لارې دغه روسي وګړي چې ځان یې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت سرتیری معرفي کړ، له پوتین غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تمه کیږي چې پوتین بچي د 2000 کال هيسي د روسي ولسمشر او یا د صدر اعظم پد او یا صدر اعظم پد شوی دی. د جمهور ریاست څلورمه دورې ته هم کاندي چې او بیا د ولسمشر په توګه منتخب شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیشن وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډله ییز توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کړي دي. د سوریه د پیښو د پلټن لپاره د ملګرو ملتونو کمیشن پرون وویل هر څومره چې په عراق ښار کې پر داعش فشار زیاتیږي هغومره دا ډله د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانې کوي او نه پرېږدي چې له سیمې ووځي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثره لا هم لا درک دي. په عراق ښار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو 1.5 ډله ییز قبرونه هم وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلټنې دغه کمیسیون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3000 نجونو او ښځو هر ورځ د داعش له لوري جنسي تېری کیږي او د دې اقلیت پر وړاندې له زور زیاتی کار اخلي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې لا هم جګړه دوام لري. دغلته نن سهار څو وسلوالې یوې ودانۍ ته پورته شوي وو او له هغې ځایه له حکومتي ځواکونو سره نښتې ته دوام ورکوو. له هلمنده به تازه حال درته وړاندې کوو. له دې به مو هم خبر کو چې د کندهار په ارغستان او د زابل په شمالزو ولسوالۍ کې په سرحدي پولیسو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه شوي چې د چارواکو په وینا و سرحدي پولیس او 1.5 وسلوال پکې وشل شوي دي. د پکتیا د جنخیلو د ولسوالۍ د وضعیت په اړه د پکتیا د والي له ویان سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ویل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به اعلان شي، خو لا هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دې ټیم د دې ستراتیژۍ په اړه اختلافات لري. که وخت وځي نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. دایي صاحب سلامونه دی ورسیږي. دوستانو الیاس دایي را سره د هلمند څخه په تماس کې دی. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په هلمند کې نن سهار د ګرش ولسوالۍ کې وی ودانۍ ته وسلوال پورته شوي او همدارنګ د دې ولسوالۍ په کمربندونو هم بریدونه شوي دي. له تاسو څخه به دایي صاحب د ګرش د تازه وضعیت په اړه واورو او همدارنګ د هلمند نور عمومي وضعیت کراته بیان کړئ.
دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم په کمربندي سیمو کې د ګرشک، لکه مخکې چې موږ پارچاو یاد کوي، د ادم خان یاد کوي او بندي برق مو یاد کوي یا سربند، په هغه سیمو کې جګړه اوس آرامه شوې ده او هغه سیمو چې مثلا د قومندانۍ ودانۍ ته نږدې د دې مزنګ یا هغه سیمو کې جګړه آرامه شوې ده. اما اوس هم ویل کېږي د څلورو د مرګ برید کوونکو څخه چې د سرافان او مارکیټ ته خطرې وو د ښار مابین کې دغوت خیو مقاومت کی اما عمر دوا کوچ کمانډیانو د سیمه ماسره کړم او ډیر ژر به یو فات نه پر هم د پروت واچ.
ډیر زیاته مننه کو دوستانو. زموږ خبريال الیاس تای وو چې د هلمند د ګرش کولسوالی حال راکبو. له هلمند څخه ګوندی ولایت کندهار او زابل ته ورزو. په کندهار کې د ارغستان ولسوالی او د زابل په شمولزو کې تیر شپه د سرحدي پولیسو پر پوسټو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د چارواکو په وینا و سرحدي پولیس او 1.5 وسلوال وشل شوی. صادق رښتینی الله سیبی نور تفصیل راکړي.
د کندهار د امنیت کمانډاني بیان زیاد درانه وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالی په دوام دره کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو حمله کړي. د دورانی په وینا په دغه بریدونو کې چې تر ساره دوام درلود، درې سرحدي پولیس او شل وسلوال طالبان وشل شوی، 15 سرحدي پولیس او 15 وسلوال ټپیان شوی دي. د دورانی په خبره په وجل سو کې د غیرت په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دي.
د معروف او ارغستان ولسوالۍ ترمنځ دوام درې په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو پر دوه او پوسټو باندې وسلوالو ترګریز برید وکړي چې د سرحدي ځواکونو له لورې مقاومت توسو سهار تر پنځو پورې چې د دې پر وړاندې د غیرت په شمول شل وسلوال ترګر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. او زموږ د سرحدي ځواکونو مرجو له درې سرتیري مشهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي چې اوس مهال تر درملنې لاندې دي.
دورانی وایي همهاله وسلوالو د زابل په شمولزو کې هم د سرحدي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي. د دورانی په خبره په دغه بریدونه کې چې تر سهاره دوام کړي، لس وسلوال طالبان او څلور سرحدي پولیس وژل سوي، پنځلس وسلوال طالبان او پنځه سرحدي پولیس ټپیان سوي دي.
برای د شمونزو اړوند د جمعه خان کلی پوسته باندې هم وسلوالو تر حاضرو روسی برید وکړي. د دولس بجې سهار تر پنځه سرحدي ځواکونو مقاومت وکړي. پنځه ویشت وسلوالو ته مرژوله پکښې کښې اوښتې ده چې لس وسلوال تر حاضر وژل سوي دي، پنځلس مرګونې ټپیان دي. د دې پر وړاندې زموږ مرژوله نه نفره ده، څلور سرتېري مو شهیدان دي او پنځه مو هم زخمیان سوي دي. چې
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پر شمالي ولسوالیو په وروستیو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. د ارغستان، ریګستان، نیش، میانه شین، شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو پر امنیتي پوستو وسلوال نږدې هره شپه حملې کوي. د وروستیو معلوماتو په اساس وسلوالو طالبانو په خاکریز، شاولي کوټ، ارغستان او ریګستان ولسوالیو کې زیات شمېر پوستې سکوت کړي او د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې سوي. امنیتي چارواکي هم په دغه سیمو کې د طالبانو پرمختګ مني او وایي چې ډېر ژر به د نیول سوو سیمو څخه وسلوال پر شا کړي.
بلخوا د پکتیا سیمه ایز چارواکي دا کوي چې د جنخیلو ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه کې مقابل لوري ته درنه مرګ شوبله اوختي چې په وژل شوو کې د په وینا یو شمېر پاکستاني ملیشي هم شامل دي. فرشتې نګه د جنخیلو د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه له ښاغلي حسرت سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
په جانخیل ولسوالۍ کې وضعیت او حاکمیت بشپړ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. یو شمېر ساحې چې البته زموږ درې پوستې چې عقب نشینی ترې شوې وه په دې خاطر باندې چې هلته ملکي خلک میشت وو او د ملکي تلفاتو نه د جلوګیري په خاطر باندې افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی و، هماغه پوستې اوس د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي دي. نو انشاءالله داسې سیمه نه ده پاتې چې هغه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي. او
په دې یو هفته جګړه کې تلفات څونه وارد شوي دي امنیتي ځواکونو ته او دښمن ته؟
په تېر یوه اونۍ نه بلکې د څومره چې د لس یوولس ورځې جګړه شوې ده چې وسلوالو مخالفینو په جانخیلو باندې شدیده جګړه پیل کړې وه. د هغې نه تر اوسه پورې یعنی تر نن ورځې جمعې ورځې پورې یو سلو اته څلوېښت تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه زیات پاکستاني ملیشي وي وژل شوي دي، چې په دې کې یو شمېر لوړ پوړي قوماندانان هم د دوی شامل وو او یو سلو یو ویشت تنه نور یې ټپیان شوي دي. همداراز دیارلس تنه افغان سرتېري هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او اوولس نور ټپیان دي.
محلي چارواکو دا هم ادا کړې ده ځینې پاکستاني ملیشي بندي شوي هم ده، نو آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
جانخیلو په جګړه کې په لومړۍ ورځو کې یو تن پنجابی د جګړې په محل کې په ټپي حالت کې د افغان ځواکونو لخوا نه نیول شوی چې اوس فیلن مرکز کابل ته انتقال شوی دی، اول ته تر پښتنو ګربېګنو لاندې دی.
تاسو ویل چې پاکستانی ملیشي په دې جګړه کې وژل شوی هم دی، د دې شناخت څنګه وشو؟
د شناخت لپاره مونږ چې کله ارقام راغونډوو د دښمن د تلفاتو په اړه له ځایي خلکو سره، همالته د مونږ د نورو سرچینو سره او څومره چې زموږ استخباراتي همکاران دي د هغوی سره مستقیما په تماس کې یو هغه دغه معلومات موږ ته راکوي. پر دې سربیره یو تن چې کوم پنجابی نیول شوی دی هغه موږ ته کافي معلومات په دې اړه راکړي وو زموږ استخباراتي شبکو ته، چې په سلګونه پاکستاني ملیشي هم په دغه جګړه کې عملا ښکېلې وي. نو طبعا په جګړه کې د ښکېلو خواوو تلفات دا په ډاګه کوي چې هلته پاکستاني ملیشي هم وژل شوي دي او یو شمېر مړي هم د دوی چې کله هملته د جګړې په ډګر کې قتل شوي وو د جګړې په محل کې د دوی مړي پاتې وو چې افغان ځواکونو په خپله هغه لیدلی وو.
اوس په جانخیل کې جګړه پای ته رسیدلې ده؟
بله، جګړه پای ته رسیدلې ده او له جګړې وروسته په دې باندې کار کېږي چې څرنګه بیا د دغسې یو ناورین مخنیوی وشي.
دوستانو، د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرتو چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده او د ویل چې د جانخیل ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې لا هم د دې ولسوالۍ ګڼې پوستې ورسره دي او د حکومتي چارواکو دا ادعاوې رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ستراتیژي په اړه چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه اعلان کړی په یو تحلیل ریپورت کې ویلي دا ناڅاپي پریکړې په سپینې ورستۍ ناڅاپي پریکړې په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان د ماموریت په اړه د اختلافاتو څرګندونه کوي. د دې ریپورت مهم ټکی احمد تکل دروري.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د امنیتي چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکي ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ځنګړې امنیتي غونډه کې د غوسې له کبله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لری کولو نظریه مطرح کړه. د چارواکي چې د دې غونډې له جریانه خبر دي خو د رسمي خبرو اجازه نه لري وایي ټرمپ چې په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی همداراز وړاندیز کړی چې د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر دی د افغانستان پر ماموریت څارنه وکړي. راپور زیاتوي دا ناڅاپي وړاندیزونه د هغې ورختایۍ نښه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د افغانستان د ماموریت په اړه لري او دا په داسې حال کې ده چې پوځي چارواکي د افغانستان د جګړې د حل پر ستراتیژۍ غور کوي. اسوسییټډ پریس لیکي ټرمپ فکر کوي چې د افغانستان جګړه ځای پر ځای ولاړه ده او داسې یو پلان غواړي چې عملي کول یې امریکایي ځواکونو ته د تل لپاره له افغانستانه د وتلو امکان برابر کړي. ټرمپ تیره اونۍ په یو غرمنۍ میلمستیا کې په خپلو څرګندونو کې په ډاګه وویل دای غواړي پوښي چې ولې امریکایي ځواکونه د ولسو کلونو لپاره په افغانستان کې ډیر دي. د سپینې ماڼۍ یو جګپړي مقام اسوسییټډ پریس ایجنټس ته ویلي چې د پاولس پرختنې د ولسمشر ټرمپ نه دی خوښي شوی او د ملي امنیت د شورا وروستي بحثونه هم ډیر جدي و ځکه دای له پوځي مشرانو څخه د دې پوښتنې ځواب غواړي چې د امریکا پاولس ولې په افغانستان کې دی. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي چې د غونډې له جریانه خبر دای اژانس ته ویلي ولسمشر ټرمپ له دې سره ډیره لیوالتیا نه لري چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ټینګ شي بلکې تر ډیره دې ته لیوال دی چې وسلوالو مخالفینو ته ضربه ورکړي. د دې امریکایي چارواکو په وینا د ټرمپ مهم ستراتیژیست سټیف بینن او همدارس د زوم او سلاکار جارید کوشنر د هغه پلان عملی کېدل غواړي چې د افغانستان د جګړې واک د پاوځ پر ځای خصوصي قراردادي کمپنیو ته سپاري. یو پوځي چارواکي ایجنټس ته ویلي چې په دې ترڅ کې د ټرمپ جګپړو سلاکارانو د بلک واټر د خصوصي کمپنۍ له مسؤلانو څخه د هغه پلان د طرحې د جوړولو غوښتنه هم کړې چې په عملی کېدو سره د امریکایي سرتیرو ځای په تدریجي ډول د قراردادیانو لخوا دکېږي. د اسوسییټډ پریس راپور لمخې پوځي چارواکي له دې طرحې سره مخالف دي او افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو له استولو سره به د افغان پوځ او هوایي ځواک د روزنې پرمختګ چټک شي او د تروریزم ضد قطې به وتوانېږي چې افراطي وسلوال حتی تر اوسه هم سخت وځپي. پوځي چارواکي همداراز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال نیکلسن دفاع کوي او نوموړي ته جزا ورکول غیر عادلانه کار بولي. د نیکلسن د لری کېدو د احتمال په اړه لومړی ځل ان بی سی نیوز چینل راپور ورکړ. په همدې حال کې د کانګرس غړو پر ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې د افغانستان په اړه د ملي امنیت د سلاکارانو مشورو ته غوږ ونیسي. جمهوري غوښتونکي سناتور لنسی ګراهام د پنځشنبه په ورځ وویل د لویې وېره ده چې ولسمشر د جنرالانو خبرو ته غوږ وننیسي او کارونه د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د هغه د مرستیال جو بایدن په څیر په خپل سر وکړي.
بلخ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د اغیزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي نو ځکه اعلان هم تر اوسه نه دی شوی. دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیقه نیټه یاد نه کړه خو وایي ډېر زر به دغه تګلاره بشپړه اعلان شي. محمد حدیث پردیس له کابل رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي دا چې تر اوسه د سیمې په اړه د امریکا تګلاره نه ده اعلان شوې علت یې د یوې اغیزمنې ستراتیژۍ رامنځته کول دي. دغه چارواکي له نوم ښودنې پرته ازادي راډیو ته وویل چې اعلان کېدونکې تګلاره به یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې لپاره هم وي. دا چې د سیمې په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې پر پاکستان او ایران چې له ترهګرو څخه د ملاتړ ګوته ورته نیول کېږي فشارونه هم شامل دي کنه یا چارواکي په اړه څه ونه ویل. ټاکل شوی چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې تګلاره د جولای د میاشتې تر نیمایي اعلان شوې وای. څو موده وړاندې کابل ته د جان مکن په مشرۍ د امریکایي سناتورانو راغلي پلاوی هم په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي ناکامه بللې وه او ټینګار یې کړی و چې په افغانستان کې د وضعیت د کابو کولو لپاره ژر خو اغیزمنو اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان دفاع وزارت هیله مندي ښیي چې د سیمې په اړه د امریکا د تګلارې په عملي کولو سره به تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دغه استراتیجی او د دنیا مبارزه د تروریزم په مقابل کې عملی بنه پیدا کی مونږ په دې کې متیقین یو چې په افغانستان او منطقه کې صلح رامنځته کیږي او مونږ د انکشاف خواته
دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي امریکا باید په نوې تګلاره کې پر پاکستان او ایران خپل فشارونه زیات کړي. ښاغلی مسلم یار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر پاکستان او ایران له فشار پرته به د امریکا نوې تګلاره هم بریالی نشي.
اوسنی حالت کې د امریکا ستراتیژي د دې سیمې لپاره په ایران او پاکستان فشار راوړل، د افغانستان د حکومت او نظام حمایت کول د بیت لومړی دوګونو کې
که دغه مسله پام کې نه ونیولي او بیا هم دغه ستراتیژي اعلانېږي مختلف دلایل له کبله، نو فکر کوي چې د سیمې په امنیتي وضعیت کې
بیا به جنگ دوام کوي او دا جنگ دوام د سیمې په خیر نه ده، د امریکا په خیر نه ده او بیا به دا یو ناکامه پاتې شي.
د مسلم یار په خبره د امریکا په ګډون د ناټو نور غړي هیوادونه هم باید د افغانستان وضعیت ته په کتو له افغان ځواکونو سره هر اړخیزی مرستی وکړي سو دغه ځواکونه د ګواښونو د دفع کولو بشپړ توان پیدا کړي.
خبری مجله اوري
د پاکستان د نوې کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړه. د لوړې مراسم د جمعې په ورځ سهار شاوخوا 9:30 بجې د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې ترسره شول. صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او په اړه یې دا رپورټ چمتو کړی.
د پاکستان نوې کابینې پاکستان ته د خدمت کولو په هوډ لوړه وکړه. د لوړې مراسم د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې د خپل ولسمشر لخوا ترسره شول. د نوې کابینې اکثر غړي د پخوانی لری کړای شوی صدر اعظم نواز شریف ملګری دي. خواجه آصف چې د نواز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر و دا ځل د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی. د دفاع وزارت لپاره بیا خرم دستگیر نومول شوی دی. د کورنۍ چارو وزیر حسن اقبال ټاکل شوی، خو د کورنۍ چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان ته هیڅ دنده نه ده ورکړل شوې. موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي د نوې کابینې په اړه له نواز شریف سره سلا مشوره کړې ده. د سې شنبې پر ورځ چې کله شاهد خاقان عباسي د مرکزي پارلمان له لوري د موقت صدر اعظم په توګه انتخاب شو، هغه وویل چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې د نواز شریف پالیسۍ مخته وړي. عباسي داسې کسان کابینې ته معرفي کړي چې په سیاسي چارو کې د پوځیانو د مداخلې سرسخت مخالفین دي او دا کار په خپله دا ښیي چې نوی موقت صدر اعظم تر پوځي برخې په ملکی برخه کې د قدرت په پاتې کېدو زیات ټینګار لري. که څه هم په لومړي سر کې ویل شوی چې شاهد خاقان به د دوو میاشتو لپاره دا څوکۍ مخته وړي او بیا به تر فرعي انتخاباتو وروسته نوی صدر اعظم ټاکل کیږي، خو تحلیلونه داسې دي چې کېدای شي د نواز شریف دا وفادار ملګری تر ډیره صدر اعظم پاتې شي. ویل کېده چې د نواز شریف بل ورور شهباز شریف به له پنجاب راځي او په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو اندېښنې دا دي چې که د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف له هغه ځایه راشي او په پارلمان کې هم بریالی نشي، نو د شریف د قدرت بنسټ به چې پنجاب دی له لاسه ووځي. نواز شریف د جولای په 28مه وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د سترې محکمې لخوا په اداري فساد تورن وبلل شو او د ده په شمول د کورنۍ د ځینو غړیو لپاره جرمي دوسیه هم پرانیستل شوه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي شورا رئیس وایي اندېښنه لري چې پولینډ هم ښایي له اروپایي ټولنې د وتلو پر لوري ګام واخلي. ډونالډ ټوسک چې د پولینډ دی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې او د پولینډ د واکمن ګوند ترمنځ پر ځینو مسلو لانجه روانه ده. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د پولند واکمن قانون او عدالت ګوند هڅه کوي په دغه هیواد کې د عدالت محلي سیستم عملی کړي چې اروپایي ټولنې غیر دیموکراتیک ګڼي. دغه ګوند دغه ورځ غواړي په پولند کې د اروپا د یو لرغوني ځنګله د وهلو پراخ عملیات پر مخ بوځي. د پولند حکومت پر دغو دواړو اقداماتو د اروپایي ټولنې انتقادونه رد کړي دي او د عدالت د اروپایي محکمې هغه حکم هم له پامه غورځولی چې د دغه ځنګله د وهلو مخنیوی کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک خبرلونه ته وویل داسې نه ښکاري چې پولنډ د اروپایي ټولنې ته اړتیا ولري. زما اندېښنه دا ده چې موږ هغې شیبې یعنې له اروپایي ټولنې د پولنډ د وتلو پړاو ته نور هم ورنږدې سوي یو. ټوسک وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د 8 ساعتونو لپاره د پولنډ څارنوالانو ورڅخه پوښتنې ګروېژنې وکړي. دغه څارنوالان په 2013 میلادي کال کې د هغې الوتکې د سقوط د قضیې په اړه څېړنې کوي چې د روسیې په سمولینسکي په نتیجه کې د پولنډ د وخت ولسمشر لیخ کاچینسکي او 15 نور کسان وژل شوي وه. د واکمن ګوند مشر د لیخ کاچینسکي ورور دی. د پولنډ د واکمن ګوند مشر یوریسلاف کاچینسکي ډونالډ ټوسک چې هغه وخت د پولنډ صدر اعظم وو او د هغه ګوند د هغې پیشه مسؤول بللی دی، د ویلي د الوتکې د نسکورېدو هغه پیشه تصادفي نه وه. د پروټوسک تور پورې کړ چې اخلاقا د ده د ورور په مرګ تورن دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د پولنډ د حکومت له انتقادونو سره سره اروپایي ټولنې د مارچ پر 9 ډونالډ ټوسک د دویمې دورې لپاره د اروپایي شورا د مشر په توګه تایید کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا انسانانو یو قاچاقلون کې شبکه چې ایرانیانې په نقنه توګه برتانیا ته انتقالول له منځه وړل شوې. د اروپا پولیس یا یوروپول وایي دا شبکه وروسته له هغې افشا شوه چې تیر کال دوه ایرانیان د هامبورګ په هوایي ډګر کې له جعلي پاسپورټونو سره ونیول شول. صفي الله استانکزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د اروپا پولیس یوروپول وایي څه باندې سل تنه نیولې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې غړي وو. دغو پولیسو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې قاچاقچیانو مرکز د هسپانیې په ختیځ کې په مالاګا ښار کې وو. د یوروپول په خبره د انسانانو د قاچاق د شبکې له هر یو کس نه 25,000 یورو اخیستلی او په بدل کې د هسپانیې جعلي پاسپورټ، د الوتکې ټکټ او د اوسېدو ځای ورکاوه. د هسپانیې د پولیسو له یو کلنو هڅو وروسته د دې قاچاقچیانو 14 کسان په مالاګا ښار کې ونیول شول. اخوا دو څلوېښتنه چې په دې شبکه کې هسپانوي سندونه خرڅول هم نیول شوي دي. یوروپول یا د اروپا پولیس وایي د انسانانو د قاچاق د دې شبکې مشر په داسې حال کې د لندن په هیترو هوایي ډګر کې ونیول شو چې غوښتل یې برازیل ته ولاړ شي. 44 ایرانیان په بېلابېلو اروپایي ښارونو کې پېژندل شوي چې جعلي پاسپورټونه لري. د انسانانو د قاچاق کوونکي د شبکې په اړه چې په یوه اساسي تشکیل کې کار کوي او هر غړي یې خپله دنده مخته وړله، وروسته له هغه څېړنې پیل شو چې و غړي تیر کال په هامبورګ کې ونیول شول. د څېړنو په پایله کې روښانه شو چې دا و کسان له مالاګانا برېټانیا ته روانو او بیا ورسته پولیسو په هسپانیې کې و نور ایرانیان چې یو 15 ماشوم هم پکې و موندل. د هسپانیې ملي پولیسو، د اروپا پولیسو، د پرتګال د سرحدي چارو او کډوالۍ ادارې او د برېټانیا د کډوالۍ ادارې دا څېړنې په ګډه مخته وړي دي.
دوستانو وس هم راځو ستاسو له پیغامونو څخه یو پیغام راخلو. ښه، زما تخنیکي همکار وایي چې پیغامونه نشر ته نه دي چمتو. له صفي الله ستانکزي سره پاتې کیږو. د مو د فوټبال نړۍ ته بیایي او هلته مو د یو مخکښ لوبغاړي له نوو بریاو خبري.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پریښود او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پر ورځ پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 2014 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسی ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا د لیر سیالیو کې په دریو پای لوبو کې ګول وهنی کړی دی. ګڼ نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوبه په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار به په خپل نوي ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 15.5 لک یورو معاش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوي ټیم کې د بریا هیله کړي، خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. دا ستر رپورټونه شوی چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت پاره چې آیا د اروپאי ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو په کې سرغړونه شوی کسانګه پښتني وکړي.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو د مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو خبرونو او رپورټونو تفصیل هر وخت چې وغواړي په ازادي رادیو .com کې زموږ ویب پاڼه ده کتلای شي. اوس هم بل نیم ساعت خبری مجله پیل کیږي چې څو شیبو کې به یې زما همکار شکفر احمدی درته وړاندې کړي.